په افغانستان کې سهار ته به جه شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دو ځانګړو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمنړی اواز اساسي بشري حقوقو ته خو به هم لنډ خبري برخه لرو. دا لنډ خبري برخه د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه په ټلګرام چینل کې په کابل کې د دوشنبه د ورځې د برید مسؤلیت واخیست. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ چارواکو ویلو چې په دغه چاودنه کې چې د کابل ښار د شپږمې حوزې دارالامان سیمه کې په یو زرنګ ډوله موټر سایکل کې د نښلول شوي ماین له امله شوي دوه تنه وژل شوي او یو لاروی ټپي شوی دی. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه له دې مخکې هم د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د شمس او عمری په نوم افغان خبریال چې لس ورځې وړاندې د طالبانو استخباراتو په کندهار کې نیولی و بیرته خوشی شوی دی. د هغه ورور نصرت عمری چې خپله هم محلي خبریال دی ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ.
خوشبختانه چې هغه پرون چهار شنبه په کابل کې له زندان آزاد شوی او هیله ده چې نن سهار یعنی نن پنج شنبه به د کندهار ته خپل کور ته او خپل فامیل ته راورسیږي.
د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې په یو بیان کې د شمس عمری د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. د طالبانو حکومت یې اوونۍ وړاندې د شمس عمری په شمول درې خبریالان ونیول چې دوه خوشی او یو لا هم د طالبانو سره په بند کې دی. طالبانو په دې وروستیو کې په ننګرهار، پکتیا او کندز کې هم یو شمېر خبریالان نیولي چې تر اوسه نه دي آزاد کړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې نن او سبا په ننګرهار، کونړ، لغمان، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د ورښتونو له امله د سیلونو د بهېدو خبرداری ورکړی دی. دغې ادارې پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په یو شمېر ولایتونو کې به د باران کچه له لس تر دیرشو ملي مترو پورې وي. په خبر پاڼه کې له خلکو غوښتل شوي چې د سیند له غاړو د سیلونو په وخت کې ژر تر ژره ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي. د اوړي په پیل کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلونو له امله تر 500 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. هغې خصوصي جت الوتکې چې د واګنر په نوم اجیرو وسلوالو ډلو پورې تړلې وه د راغورځېدو په پیښه کې لس تنه وژل شوي او ویل شوي چې د دې ډلې مشر یوګینی پریګوژین هم د وژل شوو کسانو په لس کې دی. د امبرایر لګاسي په نوم په یوه برازیلي خصوصي شرکت پورې تړلې دغه الوتکه له موسکو څخه سان پیترزبورګ ته روانه وه چې د تویر سیمې اړوند د کوژینکینو په نوم یوه ګڼ میشته سیمه کې راوغورځېده. دې الوتکې د درې عملیې په ګډون لس تنه په دغه الوتکه کې سپاره وو. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت پرون د ورځې ناوخته په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې د لومړنیو راپورونو له مخې په الوتکه کې سپاره ټول کسان مړه شوي دي. د روسیې د هوایي ترانسپورټ فدرالي ادارې رسویتسیایا ویلي چې د مسافرو د لست له مخې چې د ټولو بشپړ نومونه پکې شامل دي. د یوګینی پریګوژین نوم هم شامل دی خو تر اوسه نه ده تایید شوی چې پریګوژین په الوتکه کې سپورو که نه. خو په واګنر پورې تړلي ټلګرام چینل کې د هغه مړینه اعلان شوې ده. ګری زون چینل پریګوژین یو اتل وطن پال بللی او ویلي دي چې نوموړی د نامعلومو کسانو په لاس چې هغه د روسیې غداران بللي وژل شوی دی. د دې پیښې په وړاندې د غبرګونونو په ترڅ کې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن وویل هغه په دې خبر حیران نه دی چې پریګوژین ښایي د الوتکې په غورځېدو کې مړ شوی وي. بایدن وویل زه په واقعیت کې نه پوهیږم چې څه پیښ شوي خو زه حیران نه یم. هغه زیاته کړه په روسیه کې داسې ډېر څه نه پیښیږي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین پکې لاس ونه لري خو زه دومره نه پوهیږم چې اوس ځواب ولرم. پریګوژین چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نږدې متحدو د هغه د واکمنۍ په وړاندې د جون په 24مه د لنډمهاله وسلوال پاڅون مشري وکړه چې په ترڅ کې د واګنر جنګیالیو د روستوف آن دون جنوبي ښار د لنډې مودې لپاره ونیو. او د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د 500 اوریزو لوبو د روانې لوبلړۍ دوهمه سیالي ترسره کوي. لوبه د کابل په وخت د ماسپښین په 2 بجو د سریلانکا په مهانداراجا پاکسا لوبغالي کې ترسره کیږي. دغه راز د افغانستان د فوټبال د ولسو کلونو ځوانانو ملي لوبډلې هم ایران ته پرون 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. دغه سیالي چې پرون د مرکزي د آسیا مرکز یا کافا اتلولیو په ترڅ کې ترسره شوه افغانستان د لوبې په لومړۍ او دوهمې نیمه کې یو ګول ترسره کړه او په دې سره د ایران پیاوړي لوبډلې ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل لکه څنګه چې خبرونه په فایل کې موول د دې خبرونه ډیره برخه دی ازادي رادیو دوه ځانګړو پروګرامونو ته ځانګړې شوی خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو د بشری حقوقو د څار او د بخښنې نړیوال سازمان نو او یو شمیر نورو فعالانو او سیاستوالو له طالبانو هغه کار غندلی چې لسګونو نجونو ته د زده کړو په هدف متحده عربي اماراتو ته د سفر اجازه نه ورکړي. د طالبانو مسؤلانو پرون چهارشنبه دغه نجونې د کابل هوایي ډګر بیرته راوګرځولې چې په ظاهره یې لامل هم د محرم نه درلودل یاد شوي دي. د الهابتور ګروپ مشر چې د دغو نجونو ته د لوړو زده کړو سکالرشپونه برابر کړي غوښتنه کړې چې طالبان باید په خپل دې اقدام لسره غور وکړي.
د طالبانو د حکومت هغه ګام ته چې د کابل له هوایي ډګر یې سلو نجونو ته د لوړو زده کړو په هدف د اماراتو د سفر اجازه نه ده ورکړې غبرګونونه پارولې دي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د طالبانو دا ګام د خبرداري وړ بللی او په خبره یې دا د هغو ظلمونو لکه چې هم پورته دی چې دا مهال یې طالبان لزده کړو د نجونو او ښځو د بې برخې کولو لپاره ترسره کوي. د دغه سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدربار پر ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر لیکلی دا د نجونو د زندانی کېدو لامل کیږي چې نور کسان ورسره په زده کړو کې مرسته نشي کولی. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګه هم د طالبانو دا کار غندلی او هغه یې د تعلیم او آزاد تګ راتګ د حق ښکاره سرغړونه بللې ده. دغه سازمان په یو بیان کې غوښتنه کړې چې د افغانستان واکمنان ژر تر ژره باید له دې پریکړې لاس په سر شي او د غنجونو ته د سفر اجازه ورکړي. د پوهنتون یوې استادې او د ښځو د حقونو فعالې مسکا دستګیر هم د طالبانو دا کار زیاتای بللې او پر ایکس شبکې لیکلي افغان نجونې او ښځې دا اجازه نه لري چې د ځان او کورنۍ لپاره د ښه ژوند هیله وکړي. د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو بیا لیکلي پرون چهارشنبه د طالبانو حکومت د تحصیل په هدف د نجونو د سفر مخه ونیوله خو هم بیا د همدې علم له برکته د سپوږمۍ په جنوبي برخه کې خپله سپوږمکۍ کینوله. هڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت له ویاندویانو وپوښتو چې د کومو دلایلو له مخې یې دغو سلو نجونو ته د متحده عربي اماراتو د سفر اجازه نه ده ورکړې خو هغوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په خاطر دې طالبانو د کابل په هوایي ډګر کې د هغو یو شمیر نجونو د سفر مخه نیولې چې محرم نه درلود. دغه یو شمیر نجونو چې د سفر مخه نیول شوی ویلي ځینو یې د سفر لپاره محرم هم درلود خو له هغه سره سره هم اجازه نه ده ورکړل شوې. د غنجونو ته د الهابتور ګروپ مشر خلاف بن احمد الهابتور چې خپل یو میلیاردر دی په دوبۍ کې د زده کړو زمینه برابره کړې ده. احمد الهابتور د اکسپر شبکه د طالبانو پر دې ګام خواشینی ښودلې او له هغوی غوښتنه کړې چې پر دې کار له سره غور وکړي. هغه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
زنن په دې پریکړه ډیر مایوس یم. زه هیله لرم چې طالبانو حکومت په دې پریکړه بیا کتنه وکړي. زه غوښتنه کوم چې دوی ته اجازه ورکړي. دوی د زده کړو او سفر حق لري. دا عمل د منلو نه دی.
طالبانو وخت له بیا رسیدو وروسته د ښځو پر کار او تحصیل بندیزونه لګولي چې د ګامې د ګڼ شمیر افغانانو او دغه راز نړیوالو بنسټونو اندېښنې پارولې دي. تازه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي تیر دو کلونو کې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر خراب شوی او په خبره یې له طالبانو سره حساب او کتاب د راتلونکو تعامل د پالیسۍ اصلي ټکی دی. طالبانو بیا په وار وار پر ښځو د یو شمیر بندیزونو په برخه کې د خپلو تګلارو ننګه کړې او پر تعلیم او تحصیل د بندیزونو په اړه یې ویلي چې شرایط ورته نه دي برابر. نیوکه کوونکی بیا وایي که د طالبانو حکومت رښتیا هم غواړي چې د نجونو تعلیم او تحصیل دوام وکړي نو د شرایطو برابرول د کلونو نه بلکې د میاشتو خبره ده.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
مخکې په راپور کې مو واوریدل چې د بشري حقوقو د څار او د بخښنې نړیوالو سازمانونو او یو شمېر نورو فعالانو او سیاستوالو د طالبانو هغه کار غندلی چې لسګونو نجونو ته د زده کړو په هدف متحده عربي اماراتو ته د سفر اجازه نه ده ورکړې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې میل آنلاین ورځپاڼې هم پر همدې موضوع تمرکز کړی دی. میل آنلاین ورځپاڼې د طالبانو لخوا د زده کړو لپاره د یو شمیر نجونو سفر ته د اجازه نه ورکولو موضوع ته پام اړولی او په یو راپور کې چې د ورځپاڼې خپور کړی ویل شوی چې د نجونو ته د لوړو زده کړو بورسونه د خلف احمد الهابتور په نوم د متحده عربي اماراتو یو میلیارډر د دوبۍ د پوهنتون په همکارۍ ورکړی وو. وبخی د راپور لمخې الهابتور خوشینی سرګند کړي چې طالبانو هغه سل نجونې چې ټاکل شوی و د چهارشنبه پورز له کابل څخه دوبۍ ته لاړې شي نه دی پریخي چې دغه سفر وکړي. هغه د طالبانو له چارواکو غوښتي چې هر څومره ژر چې کیدای شي دغه نجونې پریږدي چې سفر ترسره کړي. د راپور لمخې طالبانو په نویوم لسیزه کې د خپلې لومړنۍ واکمنۍ په نسبت دا ځل د یوې معتدلې تګلارې ژمنه کړې وه، خو د دوی د واکمنۍ تیرو دو کلونو وښوده چې د خپلې دې ژمنې خلاف پر نجونو او ښځو سخت محدودیتونه لګولي دي. د 2020 کال د دوبی رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، لومړی له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تللو راوګرځولې، او د 2020 کال په ډسمبر کې هم د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. انفو مایګرنټ خبرونې چې د پناه غوښتونکو او کډوالو اړوند موضوعات خبروي، په فرانسه کې د نادیه په نوم د یوې افغان پناه اخیستونکي برخلیک ته پام اړولی او لیکلی دي. نادیه وایي چې نور د خپل هیواد اړوند خبرونه نه اوري ځکه دا ډیر خپه کوي. نادیه چې په افغانستان کې له فرانسوي سرتیرو سره کار کوو، د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له خپل هیواد ووتل، او د خبرونې په لیکنه اوس د یوې پناه اخیستونکي په توګه هڅه کوي چې د طالبانو له ګواښ لرې په فرانسه کې د ځان لپاره نوی ژوند پیل کړي. په دوام کې لولو چې نادیه خپلې کورنۍ ته په افغانستان کې پاتې ده ډیره اندېښنه لري. د انفو مایګرنټ په لیکنه نادیه چې اوس 1 کلنه ده، هغه مهال د فرانسوي ځواکونو اړوند په یوه پلورنځي کې کار کاوه، خو کله چې دغه ځواکونه له افغانستان ووتل، نوموړي د قابلګۍ په برخه کې زده کړې بشپړې کړې او غوښتل یې د خپلې خوښې دغه دنده مخته یوسي. خو د خبرونې په لیکنه وخت د طالبانو له رسېدو سره نادیه چې له فرانسوي ځواکونو سره د کار سابقه درلوده مجبوره شوه چې هیواد پرېږدي. نادیه انفو مایګرنټ ته ویلي چې په خوای د افغانستان په اړه ډېرې ویډیوګانې لیدلې، خو اوس دا کار نه کوي ځکه په لیدو به ډېره خفه کېده او حیرانېده چې څه وشول چې هیواد یې بېرته تورې دورې ته ور وګرځېد. نادیه وایي هیله لري چې په افغانستان کې رښتینې سوله رامنځته او ښځې او سړي له یو شان ازادیو برخمن شي.
نیما نړۍ
اکثر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
اینالی سه دختره خود خود دیگه از جان خلاص کردم دادم شانه، بخاطر مشکلات اوشنه نانشنه چطور میکردم؟
دیوی کندی میرمنی غاک موابریده چی ویلی لباد اقتصادی حالت سرم مخده. پا افغانستان که دوگدو جگرول واجی دیرای میرمنی کندی شوی او ماشمان ده پلار لسیوری سخه بی برخی دی. دا میرمنی وایی چی دوی لحیت لوری هم مالی ملاتر نلری. پا دوی که یوش میر کندی خزی چی پدی ورستویو که خپلی دندی للا سور کری وایی ده سبا او بیگا دودهی تا حیرانی دی. پا خبره ده جمهوریت لسقوط مخ که خپلا پا بیلا بیلو زینو که کار کبو او ده کورنه اقتصادی ستونزه حل کبولی. خوز چی طول لاری ورباندی بندی شوی دی دوی او یتی ماشمان لبیش میر ستوندو سر مخ دی. بسیره یوال امداس کندو میرمنو سخده. هغه وایی
سه دختره خود خود دادم شانه، بخاطر مشکلات اوشنه نانشنه چطور میکردم؟
دری وڑی وڑی لونی مور کری واده میکری دستون زلا وجه دوده اینا او به اینا چه میکری وی خپلوانو که می واده کری اوس می اوه کچنی لور چل پلار زخه یو کلا نپاتی و رسره ده. زمن می لمستری سر شگردن کری سهرزی مخم رزی دونی دو سوارو پی حقو تور کوی
افته دو سادر پا برزو آمیده.
د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ څخه وروسته اکثره نړیوالې مرستې بندې شوې. میرمنې هم په ډېری ادارو کې له کار کولو څخه منع شوې چې په دې میرمنو کې کونډې ښځې هم شاملې دي. له بلې خوا په کونډو ښځو او یتیمانو باندې د تقاعد پیسې هم بندې شوې. د میدان وردګو اوسیدونکي ماریا وایي چې تر ټولو زیاتې بیا د پخوانیو نظامیانو کونډې ښځې او یتیمان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان اوسنی حالات کې رښتیا هم چې د کندو وضعیت ډېر خراب دی، خصوصا یو زموږ خپلوان ده چې هغه د سترګو لیدلی حال دی. چې زه درته وایم، میړه یې په پخواني نظام کې و، په مغو نظام کې شهید شول، بیا یې د میړه یې پلارم یو ورور و، بیرته د دې خاوند هم یو ورور دی، او هغه خو شهید شول. د هغو نه دې ته یو ځای او دوی لیران پاتې شوي دي. دا خپله ځوانه جانه ده، بیا دولت خو هغو ته معاش ورکوله، که نه تقاوتي لارله، نورې مرستې به یې هم ورسره کړل. نو تر څو چې نظام سقوط شوی دی، دا بیچاره حتی ګدایی ته احتیاج شوی دی چې ګدایی وکړ. مخکې به په کابل کې کور واسې د دو ځوانه کډه تللی د اطراف ته، ځکه چې دلته کومه کرایه او کوم ژوند چې د ښار دی هغه یې نشوی کړلی. نو دا مجبوره شوه بیچاره چې هلته تللی، د اولادونه یې در بدر، ژوند ډېر سخت دی. یو خپل همسایه د هغه مې هم د سترګو لیدلی حال دی چې هغه بیچاره موسسو دپاره به یې بعضې کالي شوان به چې ګنډل هغه په موسسو کې کار کړی. اوس کل تر کله چې دغه کارونه بند شوي دي، هغه بیچارهګان خپله یوه المره حلاله روزي نشي پیدا کولی. کوم کومکونه چې د خارج د طرف نه افغانستان کونډو یتیمانو ته رسي او بېوزله خلکو ته رسي، هغه ټول دی په خپلو مبینو کې تقسیموي. دغه زه د دو صحنې زه شاهده یم او شاهدي ورکوم چې کوم کارتونه چې د کومک دپاره رسي په هغو باندې غذایي مواد ورکوي، هغه ټول کارتونه هغه څوک خلي چې دی خپله پیژني چې هېڅ مستحق نه دي. تو په هغو کې په سلو فیصدو کې په هغو کې څلوېښت فیصده مستحق ته ورکوي، شپېته فیصده غیر مستحق ته ورکوي. په یوه کور کې درې کارته، مثلا لور او ورور او مور او دو خپل ځانو ته یعنې درې کارته جوړ کړي دي چې هغه خلک هېڅ مستحق نه دي. هغه ټول څوک په خارج کې، څوک په داخل کې، خو د یوې لیارې نه خپل هغه رقم پیدا کوی شي، خپله هغه روزي پیدا کوی شي. هغه خلک چې مستحق دي هغه در په در تاویږي، خیرات ټولوي، خواست کو دی بیوی چې موږ کومک موږ غوښتلو ته هېڅ کومک نشته. د هغو خلکو سره هېڅ شی نشته دي. زه په خپله دو صحنه شاهد یم چې هغه کارتونه چې کوم د خصوصا موسسې ویشي اوس چې مواد په هغو باندې ورکوي، هغه د خپل اشخاصو ته کوم چې دی پیژني، خپل هغه باندې حتی هغه کارتونه بېرته خرڅوي. افغانستان اوسنی وضعیت ډېر خراب دی، خصوصا د کونډو یتیمانو دپاره چې هغه د خپل اولاد روزنې دپاره حتی خپل کاپي غذا نه لري. خصوصا د تېر نظام کونډو یتیمانو ټول په ډېر بد حالت کې دي.
په کاري چاپېریال کې له ګڼو محدودیتونو سره سره بیا هم کونډې مېرمنې هلې ځلې کوي چې دوی ته کار پیدا شي او خپلو یتیمانو ته یو مړې ډوډۍ وګټي. په کابل کې یوه مېرمن چې نه غواړي خپل نوم راته واخلي وایي،
دلته د منګا د چمدی څاغه مکتب د خصوصي مکتب د مور لري پکې استاد ده. نو وای کوند راغلی وای ویلې چې ما ته په دې مکتب کې پکاري راکې، زی پکاري کوم جام جوړي کوم بیغم. مدیر ته لازم خو په دې کم پیسې به در کوم یار، چې هر څومره کم پیسې راکې 200 راکې 300 راکې 400 راکې، زل صبر زم تر بیګه پرې بدلته پکاري کوم خطه ما ته مقصد پیسې راکې. نو د چا زره ورته ټوټه ټوټه کې د ډیر حالت خرابونه دی. یوا د سینه د بازار هاو د ام د سکونډي ام د سي به وسه وا یو بل خزه د څاغم د ام د سي وای مګ شپې شپې به ډوډۍ ورځي د ګرمي ډوډۍ نه لرو، چې وی خور خوراک ته چي نه لرو. حتی په شپو په ورځ وځو بګیم د ما شمن وی ګدی دی به وای لار سنی مش په د کورو دروازې وټکه او کچا چهرا کړم رحم یو کوي چې ډوډۍ راکړه. مقصد پیاز هر شی چې ورسره خرو او کچاره نکړه رحم یو نه کوي. بس مې سوري وږي پاتې ډېر کندې دي، ډېر یتیمان دي، ډېر بے وسه خلک دي، ډېر غریبان دي. دلته دا د دوه کسانو وازه هم خنه ده، ډېر د خلکو وضعیت فلان خراب ده.
افغان لیکواله او ژورنالیست واګما صادق وایي کچیرې کونډې ښځې او د دوی یتیم ماشومان په بد اقتصادي حالت کې پاتې شي او د حل لارې چارې ورته ونه لټول شي، نو امکان شته چې د مجبوریت له وجې داسې کارونو ته لاس ورته کړي چې ورته مناسب نه وي.
متاسفانه د کندو خزو وضعیت په افغانستان کې ډیر په بد حالت دی. یو خدای چې ډیر فیصدی د هغوی نارینه نه لري چې کار وکړي او نفقه هغوی ته راوړي. د بلې خوانه ډېرې کندې ښځې دي چې د هغوی ماشومان واړه دي، یعنی د هغوی زامن واړه دي او د کار نه دي چې هغوی کار وکړي او دوی ته نفقه راوړي. د بده مرغه پر ښځو باندې په افغانستان کې د کار بندیز هم لګېدلی، خارجي کومکونه هم نشته. نو په دې حالت کې فکر وکړئ چې یو کورنۍ څه رقم به خپل ژوند مخکې ته ویسي. دوی توان د دې نه لري چې خارجي ملکونو ته لاړ شي او یا هم همسایه ملکونو ته لاړ شي چې حد اقل وکول شي چې دوی یو ډیر ساده کار وکړي او یا هم یو چیرته مزدوري وکړي او خپل ماشومان ته نفقه ترلاسه کړي. دا ډیر دردونکی دی چې په افغانستان کې تل ښځې او ماشومان قرباني کیږي. که حکومتونه هم بدلیږي او یا حکومتونه سقوط کوي، بیا هم قربانیان خزی دي. خزی همیشه باید قربانی ورکی په افغانستان کې. موږ پوهیږو چې د مجبوریت نه هر څه کیږي. که داسې یو حالت دوام وکړي، امکان لري چې ډېرې کونډې ښځې یا خپل ماشومان خرڅ کړي او یا هم دا کونډې ښځې به هغه لارې غوره کړي چې نه د افغانیت او نه هم د اسلامیت په اصولو برابر وي.
د میدان وردګو اوسیدونکي لیما بیا وایي چې د جمهوریت په نظام کې اکثره کونډو میرمنو په رسمي ادارو کې د مامورینو لپاره یونیفورم ګنډ، هغوی ټولې وزګاره شوې، اوس په ډېره ناچیزه اجره خیاطي کوي.
هغه ښځینه خیاطانې چې دوی له دولتي وزارتونو ریاستونو سره همکار وي او کار یې ورته کاوه، په بېلابېلو برخو کې په روغتونونو کې ورته یونیفورمونه ګنډل. د شروالۍ په برخه کې دوی د ریاست سرسبزۍ او همداسې د شین یونیفورم د سرسبزۍ لپاره او همداسې نارنجي یونیفورم د شروالۍ لپاره ګنډل. نو هغه خیاطۍ متاسفانه میاست وسولې چې د ښځو پر مخ باندې تړل سوي دي او دوی ته اجازه د کار نه ورکول کیږي. ځینې هغه خیاطانې چې اوس بیکاره سوي دي چې مونږ یې وینو یا هم زه ترېنه آګاهي لرم، په کابل کې اکثریت مارکیټونو کې دغه ښځینه اوس هغو کارخونو یا هم فابریکو کې کار کوي چې بازار ته اوس د ایجابونو تولید لري، یا هم دغه ځینې تفلانه کالی بف کمیسونه چې ګنډل کیږي دوی ورته پرزانه بیه باندې په ډیره کمه ناچیزه حجره باندې ورسره همکاري کوي. به خصوص د ښځینه لباسونو په برخه کې چې کوم تولید دلته په کابل کې کیږي، لکه د شلوارونو په برخه کې ورسره همکاري کوي او د حجابونو په برخه کې اوس دوی دلته په ډیره کمه بیه باندې ورسره همکاري کوي او ورته ګنډي. ل یو خوا ښځینه له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ولې له بل لوري نه هغه ښځې چې دوی به سرپرست دي، کونډې دي، هم د کورونو مسؤلیت ورتر غاړي ده، په کور کې مایوبین دي یا هم معلولین دي، نو دوی اړ دي چې په هر څو حجره باندې چې وي دوی باید کار وکوي. ما پرون هم یو خیاط ولید چې ریاست سرسبزۍ کې کار کاوه، اوس دلته کورسنګي کې په یو مارکیټ کې په شل افغانۍ باندې دوی یو شلوار کنډي ورته، نو دوی دغه کارو ته اوس مخه کړې ده. خو ولې بیا هم دوی هیله منتیا دې ته لري چې بیرته دولتي کومو ریاستونو کې چې دوی کار کاوه خیاطۍ کولې چې اجازه ورکړل سي او ښځې وکولی سي چې د اقتصاد په برخه کې له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي.
د اسلام دین هم په زغرده سره وایي چې کونډو ښځو او یتیمانو ته د ډوډۍ او نورو اړینو لګښتونو برابرول د حاکم نظام دنده ده. نور معلومات د علومو اکاډمۍ د دیني برخې کارکوونکی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
بېل شکه چې د اسلام دین د ژوند ټول اړخونو ته توجه کړی ده، که هغه د نارینه ده که ښځینه ده، که مشر ده که کشر ده، که رعی ده که رعیت ده، ټولو ته ځانګړي حقوق معرفي کړي. له دې جملې څخه هم یو د کونډو او د بېوزله خلکو د یتیمانو د دې حق ده چې دوی حق هم په نظام او دولت او حکومت باندې جوړیږي او په نظام باندې که هغه هر نظامي چې د ملت سرپرستی کوي د ملت مشري کوي په هغو باندې حق ده چې کوندو ته توجه کوي، یتیمانو ته توجه کوي، بیوزله خلکو ته توجه کوي. دا دوی دنده جوړي. همدا رقم د ملت د وګړو هم دنده ده چې خپل په کلی کې، گاوان کې، خار کې، خپل منطقې کې، اولو که منطقې کې نه لري می تر خپل وسه پورې د هغو کوندو او د هغو بیوزلو کورنۍ، مخصوصا هغه کوندې چې د کور سرپرستان دي، د کور بل سرپرست نه لري، د کور غړي له لاس ور کړی دي، سرپرستان له لاس ور کړی، خاوند له لاس ور کړی، او یتیمان ورته په غاړه دي او کورنۍ ورته په غاړه ده، تا مرسته کول، له هغو سره کومک کول، له هغو سره د هغو لاسنیوی کول، دا د نظام او د خلکو او د ملت او د ټولو مسلمانانو، بلکې د انسانیت وجیبه ده. د انسانانو دا ټوله وظیفه جوړیږي چې یو انسان بل انسان له لاسه ونیسي. دغه وجه ده چې الله جل جلاله موږ ته امر کوي وتعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تاسو یو بل سره نیکی کې معاونت کوئ، لاسنیوی کوئ، تاسو په ګناه کې یو بل ته لاس مه ورکوئ، بلکې په نیکیو کې لاس ورکوئ، خو کارو کې. همدا رقم یو بل ته وای چې ولا تنس نصیبک من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. تاسو وای دغه د دنیا نصیب خپل مهره وي، او تر رقم چې خدای تاسو سره نیکی کړي، تاسو سره نور سره نیکی وکي، مخصوصا هغه یتیمان، هغه بیوزله خلک، هغه کندې په دې شرایطو کې چې د کار زمينه مرتبه برابر نه ده، او نور د نفقه او د لاسنیوي د دوی بل مدرکم نه لري، نو دل دلته د ټولو دنده جوړیږي چې دوی لاسنیوي وکړي، دوی نه خبر واخلي او دوی سره مرسته او کومک وکړي، او دا یو ځل نه بلکې مسلسل دوی لاسنیوي وسی تر دوه چل محتاجین خلاصي.
استاد کفسر وای کچری د کندو خزو او یتیمانو ستونزې حل نشي، امکان لري چې دوی ګناه ته مخه کړي.
خدای مکه کدا سه ونسی نو دوی به مجبورې ګناه ته بل مخ کوي او د ګناه لار نه به دوی خپل ژوند تضمین کوي. نو دې لپاره چې د دینه مخنیوي وسی، د ټولو دنده د هم د نظام او هم د رعایت دنده د وظیفه ده، مسؤلیت ده چې د یو بل لاسنیوي وکړي تر دوی چې د ډیرو مفاسدونه مخنیوي وسی او مفاسد ته څوک پرې نه خودل سي. لدغه وجه نه د یتیمانو او د کندو باره کې اسلام ځانګړي توجه کړي. د پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم په سیرت کې راځي چې کله هغه د ابتدایي وحی نه و درس ځکه دای منتظر دی وحی نه او د فتن وحی په نازل اسوه، کله کورته راځي خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وای وای تا خدای نه زای کی ځکه وای ته کندو لاسنیوي کی، ته د یتیمانو د بیوزل خلکو لاسنیوي کی. همدا رقم ابو طالب صاحب چې کله د نبی علی صلاتو و سلام په شمایلو کې او په صفات کې قصیده وای التم وای وای هغه کس چې لاسنیوي کی او لاس نیسی دی د کندو او کومک او مرسته کوي له کندو یتیمانو سره، هغه به خدای کله هم خوار نه کی. نو د موږ مسؤلیت ده، د پیغمبر صلی الله علیه و الی و سلم توصیه ده، راته امر ده، د الله رب العزت حکم ده چې موږ د کندو د بیوزلو او د هغه کورنۍ چې سرپرستان نه لري د غو لاسنیوي وکو، او دا د موږ اخلاقی دینی ملی او هر اړخیزه وظیفه ده. والله به دې پختنه موږ نه کوي، نو ځکه الله جل جلاله موږ ته امر کړی ده چې تاسو لاسنیوي وکړئ د یتیمانو، مستضعفینو او د هغو کسانو چې غودي بي وزله دي، بي سرپرست دي، د غو لاسنیوي دي وسی، او دا د موږ تاسو ټولو دنده جوړیږي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د عامه اړیکو مسؤل سمیع الله ابراهیمی وایي چې د دوی حکومت په دې بوخت دی چې ټولو خلکو ته د کار زمینه برابر کړي.
دا چې بیکاری یو نړیوال ستونزه ده او کار د هر انسان حق ده، نو د افغانستان اسلامي امارت هم هڅه کوي چې د ټولنې مختلف اقشار لپاره د کار زمینه مساعده کړي، چې په دې لړ کې د کندو او بې سرپرسته بې وزله ښځو لپاره د فنی او حرفوي زده کړو او د پروګرام په پلي کولو سره او د دغو پروګرامونو د تطبیق سره کولای شو چې په افغانستان کې د بیکاری کچه راټیټه شي، تر څو اړمنې کونډې او بیوزله او بې سرپرسته ښځې وکولای شي چې د خپل کور لپاره، خپل اولاد لپاره حلاله نفقه لاسته راوړي. نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې عملا خدمات رای کوي او په دې هڅه کې دي چې د خدمات افغانستان مختلفو برخو کې توسعه ورکړي، لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي امارات هڅه او کوښښ داده او ژمنتیا لري چې تر څو د ټولنې کوم متضرر برخې دي هغه ته رسیدنه وکړي، همدارنګه د بیکاری پر وړاندې مبارزه کوي او د افغانستان د خلکو لپاره د کارونو زمینه مساعده وي، چې موږ عملا اوس د کندو لپاره فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې خدمات وړاندې کوو.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د طالبانو د حکومت د خبره چې وایي دوی میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې له حقیقت څخه لرې ده. کوم کار، چیرې، څه وخت؟ نوموړي د یوې مرکې په پیل کې د افغان کندو ښځو د ژوند هوسنۍ حالت راته وایي. مېرمن نظامی په فایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په افغانستان کې کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، اکثریت مېرمنې بې دند وسولې، خو په دوی کې کونډې ښځې بیا ډېرې زیاتې ستونزو سره ځکه مخ دي چې البته په وینا یې دوی په کور کې بل څوک نه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي. تاسو دا حالت څه ډول ارزوئ؟
ډېره زیاته مننه فرشته جانې تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، د راډیو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا د افغانستان وضعیت په تېره بیا د مېرمنو وضعیت ته کله ځیر شو، نو سخت ترین او وحشتناک ترین شرایط دی اعتصار تیری وی و اگر دیر مشکل چه دیر فشار چه دی پاگو میرمنو دی چه تاسی یادوان وکل چه دی کندی دیرن دی دی وار وار مشمان ورده غالی دی یا هیچ چوکی پا کرکی نشته دی دا با دیر سخت ناورین منستر آوری من فیده دو چه دا با اپتوله نکه چم را بدبختی منستر آوری چه حقا دی سیهی مسائلو نده دی هر لحاظ دست که پا مجموع که پی فکر پی وکو ده هر لحاظ ده ده وضعیت مخ به خرابی دو ده نو ده ده حکومتون و ده ده نظامون و مسئولیت ده چی یو نظام یا یو حزب که یو دله یا گند یو قدرت ترسی ده خو مسئولیت خم ده ده چی ده خپل وگر و طول و برخو تا ده اغا جوابگوی وسی افغانستان چی و جنگ زپل حواد ده او کالونه کالونه دلتا جگری وی پکی ده دو اغا زیادتر برخمیر منی دی چنن پا کرونو دی نن بیناری نو دی چه افغانستان چی متاسفانه یو حواد ده چی فدو که با یو نفر کار که خلاص نفره بسات که ده کور نری نده باینه چی اغا پا کور که میرمن پاتیکی ها گوت دیر سخته ده لگه دیر سخته او ده دیر غد خطرونه مایستر رو لشی چه ده حسن مو تاسوینو دی بگدایی بانده ناز دیدی دی دی هزار مرزو بانده گرفتاره دی ده کرونه و تلینشی
بله
نو زه بخپله دو شینه دیر نارامه این
بله میرمن نظامی موگ ده طالبان دی حکومت دی کار او طولنیز و چار و دی وزارت لمسول و کسان و سرم خبری وکری دوی وی چی موگ میرمن و تا دی کار زمینه برابره کرده اول دی روستم حالی جلی که و چی دوی تا دی کار زمینه برابره کرو دوی ادا که وی چی کار دیر وگری حق ده او اسلام امارت به دا کار که تاسی چوای آی ریخته دا کارونه کردی کسی خبریدی
کم کار یعنی فابریکی ورته فعال کردی یا هغه میرمنو چې د تجارتی برخه کې کار کاوه او مارکیټونه یا دکانونه لرل هغه فعال دی که فعال دی کوم بازاریابی ورته شوی ده کوم هواید دی هدا قلان دی منلو وړ هواید دی ته په لاس ورغلی دی خو هغه څه دی چې موږ اوسم د شکایتونه اورو او میرمن سخت دی ستونزو کې دی خیاطه ده یو څه آماده کیوی وی خپل دکانونو ته یا مغازو ته هغو که خریدار نشته دی بازار نشته دی په یوه نمایشګاه خو نه کې چې یوه نمایشګاه دایري په هغو کې میرمنو خپله توکې فروش تری استلی وي یا نمایش تری استلی وي دا خو هغه نشو دا خو لیر حل نشو له چې موږ وایو چې ولخت دغه دې نن دی ته د زمینه مساعده ده که دی داس شی ښیي هغه وخت به دغه شی ثبوت و هغه وخت به دا شی و چې که څوک ډاکتران وي ډاکترانې به خپلې وظیفې ته تللې که معلمینې وي معلمینې به تللې که مامورینې وي مامورینې به تللې که کارګرې وي کارګرې به تللې که دی خپلو وظیفو ته تللې بیا به سړي ویلي و چې دغه د یو نفقه موجوده ده یو معاش اخیستلی شي تش په خبرو خو نه کې تاسو وینې د دوه کاله دغه د ښځو خبرې دي چې وي انا په فشار لاندې دي دی ورځې کار ته پرېږدي یو ورځې نه پرېږدي یو ورځې مکتب نه ګرځي یو ورځې پوهنتون نه ګرځي بیا بیرته وایي چې موږ زمینه ورته مسایله کوي زه فکر کوم دا به نو تش خبرې وي چې فقط هغه په سترګو پټو ځان ته قناعت ورکول دي
بله
دا خو ځان ته به قناعت ورکوي اما دی خو ولس ته او نړۍ ته خو په دو مسایلو قناعت نه شي ورکولی
بله که د وروستۍ پوښتنې په شان تاسو نه پوښتنه وکړو چې اوس خو وضعیت دغه رقم ده کار نسته میرمنو ته کونډې میرمنې په کور ناستې دي یتیمان ورلغاړې دي حاکم نظام وایي چې موږ زمینه برابره کړې حال دا چې زمینه نه ده برابره په خپله دغه کونډې میرمنې څه وکړي تر څو چې حالت سمیږي دومره یو څه پیدا کړي چې حداقل هغه خپله او بچي ژوندي پاتې شي
تجربه چې مو په تیر وخت کې یا په هغه تیر دوره د طالبانو کې لرله تو دو قیتو فقط دو میرمنو بل هیڅ څه لاره نه لرله ناستې وې خیاطې یې کړې ناستې وې د خلکو مړۍ یې پخول ناستې وې چې دیو ځای ته به داسې د روزمره کار ته تللې نورې هیڅ نه وو د روزمره که دوی ته کوم کار کومه خیاطي یا کومه پاککاري یو شی وربرابر شي مخې ته به ولاړ شي که نه بیچارهګانې به یوه ورځ ډوډۍ لیري و لس ورځې به وږې پراته وي که یو ځای ته څه کرایه څه رقم کا بل ضرورت ورته پیدا کړي د هغو پیسې دي کومه کا دوی فقط دومره به د ورځې اوس کار کا زما په تصور باندې چې دوی فقط یوه مړې وچه ډوډۍ پیدا کړه شخصي کارونه وکړه چې مثلا تا کوم پوړنه ور وړی ما کومه تکه ور وړی یو څه جوړ کړي نور خو زه دې بیچارهګانو هیڅ لاره نه لري ټول لار په دې تړلې دي.
ډیره زیاته مننه تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ په دې لچا ورځ د ټول افغان میرمنو په تیر بیا د کندو خزو ستونزې حل سي
ان شاء الله.
درنو دوستانو، د جمهوریت له سقوط سره سم په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شو، ځکه چې پر دغه هیواد د بهرنیو مرستو یوه لویه برخه بند شوه. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي او د دغه هیواد میلیونونه وګړي مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214401. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښې چاري. اساسی او بشری حقوق، درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسی او بشری حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلی. په سیاسي باسونو کې یو د بل شخصیت تدرنوي څومره اړین دی، او کچيري په باسونو کې یو بل تدرنوي ونشي او د اشخاصو دغه حق تر پښو لاندې شي، کومه بده پایله لري؟ نن په امدیا کله خبرې کوو له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی سبحان الله مصبا. مصبا صاحب ستړي مشي، په خیر راغلی. په پایل کې درته وایي چې په باس کې د ملي مسایلو په ځای د شخصي مسایلو مطرح کول او یو بل ته درناوی نه کول کومه بده پایله لري؟
تاسو اوریدونکو ته سلام اندمې کوي. ګوري، دا هر بحث ځانته یو هدف لري. اساس د دې بحثونو هغه د ازادي د بیان د حق نه استفاده ده. بیان ازادي کې تعریف داده چې هر څوک کولای شي د خپل د زړه خبره یا اظهار د نظر په ویلو باندې، په نوښته او تصویري یا هر ممکن لار نه اظهار کړي. خو دا په دې معنی نه ده چې د خلکو ته ضرر ورسوي. موږ په افغانستان کې یو ستونزه په حقوقي لحاظ دا لرو چې د بیان د ازادي د محدودیت لپاره چې ډېر زیات قوانین نه لرو. یو سلسله اصول شته دي چې په هغه کې عمده اصل د انسان یو کرامت ده او حیثیت ده. دا د جزا په کود کې جزایی موارد لري چې انسان مثلا شخصي حریم ته د مداخله پترات کې جزایی موارد لري. اساسي قانون کې هم بحث د کرامت او د حیثیت د انسان مطرح شوی ده، او په خپل اخلاق هم دغه بحثونو کې باید د موارد مراعات شي. په خوشنۍ سره چې د خلکو د دې لپاره چې خلک پوه نه لري له قوانینو او د دې ترڅنګ عقدایي برخورد کوي، تبعیض ده د خلکو ترمنځ او د قدرت په سر د ویش لپاره او د قدرت ته رسیدو لپاره، د دې لپاره چې قدرت ته ورسیږي له هیڅ لارې نه دریغ نه کوي. نو په دې اساس باندې له دغه بیان د ازادۍ د حق نه ناوړه استفاده کیږي. معمولا د حد کې حرمت رامنځته کیږي، بې احترامي رامنځته کیږي، پرته له دې چې اشخاصو ته په نظر کې ونیول شي. دا موارد د حیثیتي موارد دومره حده پورې جدید چې کچیرته حتی یو څوک چې نیول کیږي په یو جرم باندې متهم کیږي، تر څو چې د محکمې حکم نه وي دغه تصویر حق څوک نه لري چې تصویر یې نشر کړي ورته. بل مسله دا ده چې هر څه چې کیږي که د یو چا شخصي حریم ته یا حتی نوم یې مثلا نشر کیږي، هغه باید د محکمې په حکم کې واوسي. نو دا چې اشخاص په بحثونو کې راځي او په مستقیمه توګه په یو چا باندې تور لګوي، هغه هم په داسې یو ډېر تپاتې ټولنې او سنتي ټولنې کې لکه افغانستان چې په یو عادي هغه بحث باندې د هغه سړي حیثیت سوال لاندې راځي، بې اعتباره کیږي په ټولنې کې، یو منفور شخصیت ته جوړیږي. دا یعنی هم له حقوقي لحاظ نه ستونزې لري، منه دي او داسې کسان باید تر تعقیب لاندې راشي، او هم د اخلاقي لحاظ نه دا یو غلط کار ده. او په خوشنۍ سره چې دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده، د دې د مخې نیولو لپاره کوم اقدامات نه دي شوي، دغسې ستونزې راولاړوي.
بله، کله په ډېره یو ملی موضوع باندې بحث روان وي دفتن یو شخصي مسله مطرح کیږي، دغه موضوع اوریدونکي په عامه خبره څومره سردرګمه کوي؟
ډیره مهمه مسله ده. ګوري، اول خو یو څوک چې یو خبره کوي هغه حتمی مخاطبین لري، او دغه خبره که ښایي که خرابه وي د خپل تاثیر اچوي. که خبره مثبته وي اذهان د عامه مثبت خواته ځي، که منفي منفي. نو دلته اول خو لازمه ده یو څوک چې په یو موضوع کې معلومات نه لري، خصوصا په یو اختصاصي مواردو کې، نو لازمه نه ده بیا هم چې هغه موارد چې هغه کې ملي منافع نغښتي اوسي او حساسیت برانګیزه اوسي، ستونزې را ولاړي، ډېر له احتیاط نه باید کار واخیستل شي. ځکه د همدغو په اصطلاح د ځینو سیاسي مبصرینو یا کارپوهانو نظریات دي چې عام وګړي ترې الهام اخلي او هغوی د خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوي. نو که یو څوک ناوړه معلومات، مغرضه او جانبدارانه معلومات خپروي، دې شي ته باید متوجه اوسي چې دغه مسؤلیت لري. ځکه په سلهاوو زرو ممکن ځینې رسنۍ اورېدونکي او لیدونکي ولري، او دغومره کسان چې دغه برنامې ویني، نو طبعا د دې ټولو په اذهانو باندې تاثیر کوي. او یو علت چې افغانستان کې تفرقی مسله ډیره جدي شوله، یو علت همدغه سیاسي مبصرین دي چې د قدرت کې د پاتې کېدو لپاره تر ټولو عمده وسیله همدغه وله چې سمتي او مذهبي توپیر پر بنسټ ځان ته وسله جوړه کړي، او د دې وسلې په واسطه باندې دوی په قدرت پاتې شي، خو په مقابل کې اقوامو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي دي، او دا عمیق شوي دي. په خواشینۍ سره باید ووایو دا همدغه رقم سره دا لړۍ اوس هم روانه ده، له دې استفاده کېږي.
بله، تاسو مخکې ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې مونږ ډېر شمېر داسې اورېدونکي لرو چې کله د میډیا له لارې دوی هر څه اوري، نو هماغه مني. هر سیاسي کس چې راځي دلته په سیاست کې خبرې کوي، په ملي موضوعاتو باندې بحث کوي، نو دوی غوږ ورته نیسي، دوی فکر کوي چې هماغه سمه ده. کله که په داسې بحثونو کې بحث غلطې خواته ځي چې هغه هېڅ حقیقت نه لري، یا هم بېرته خپلې موضوع ته راځو، د یو شخص سپکاوی کېږي، آیا دا خبر دا موضوع بېرته ترمیمولی سي، بېرته جبران کولی سي؟
نه، دا نه جبرانیږي، ځکه خبرې چې اورې له خولې ووتلې هغه نو بیا بېرته د هغه جبران به ډېر زیات ستونزمن وي. خو یو خبر ده چې مونږ دغه فرهنګ، د مخنیوي فرهنګ، تر اوسه پورې هم په خواشنۍ سره وایي چې نشته ده. یعنې دلته لارې شته چې موارد کنټرول شي. یو خو هغه چې د خلکو شخصي حریم باندې تجاوز کېږي د همدغسې خبرو پر بنسټ باندې، هغه حق لري چې اقامه د دعوا وکړي، بیا مشخص شخص بلکې مثلا محکمې ته د عادي د حیثیت تر عنوان لاندې وړاندې شي، ځکه معنوي ارزښت شونه تر پښو لاندې شوي دي. د دې تر څنګ خپله رسنۍ باید د کوالټي کنټرول یا د کیفیت کنټرول په هکله ارزونه وکړي، او هغه کسان چې هغه سویه یې ټیټه ده یا هم ډېر مغرضانه بحثونه کوي، هغوی باید کنټرول شي. او له بلې خوا نه عامو وګړو ته هم یو شی لازمه ده چې خصوصا که تخنیکي موارد وي، مثلا حقوقي بحث وي یا دېتا ورته، لازمه نه ده چې یوازې هغه څه چې یو څوک وایي په هغه باور وکړي، بلکې منبع ته باید هم مراجعه وکړي، او یو څه د خپل له فکر نه کار واخلي. په خواشنۍ سره چې دغه ستونزه شته ده، که یو سیاسي د یو قوم مشر راجیږي، یو بحث کوي، د هغه کوم پیروان چې دي، پرته له دې چې لږ څه اول فکر وکړي چې آیا دغه منافع ملي منافع په دې کې دي، او یا هم منبع ته مراجعه وکړي. نن سبا خو ډېر څه په ګوګل کې حلیږي، چې یوازې انټرنیټ او ګوګل ته مراجعه وکړي، د ډېرو خبرو سوالونه پیدا کوي. نو پرته له دې چې دغسې تحلیل کوي، په همدغه مواردو همدغه اوري، په همدې باور کوي، او دا مونږ ته یعنې ډېره غټه ستونزې راولاړې کړي وي اوس هم دي. او دا یعنې دا ستونزې په دې حد کې شوي دي چې حتی په انفرادي توګه ستونزې رامنځته کړي. مګر یو تحلیل باید وسي، حداقل فرصت باید کم ورکړل شي ورته، دسې کسانو ته که نور څه محدودیت په بل رقم نه شي راوستلی، په اسانه دې نه را غواړي ودي ګرځي نورو تکړه کسانو پسې. یو غږ زه په هغو افغانانو کومه شي یو څه پوهه لري، او هغوی نه راځي رسنیو ته، هغوی مسؤلیت لري د دې وطنوالو په مقابل کې. دوی باید راشي په رسنیو کې، تخصصي او بېطرفه او په ملي منافعو استواره بحثونه وکړي. یو خو د دغو دوکاندارانو، سیاسي دوکاندارانو، فرصت ورته ورکم شي، او له بل خوا نه عامه اذهان په داسې رقم سره تنویر شي چې هغه په اوتومات توګه هغه فرهنګ دي ملي منافع را تقویه شي او خلک یو څه زده کړي او په ژوند کې تغییر راشي، خصوصا د بې اتفاقۍ مخه ونیول شي.
مصباح صاحب، تاسو ویل چې یو شمېر کسان چې پوهه لري او هغه دوی د دې وړتیا لري چې هغه راشي په سیاسي بحث کې ګډون وکړي او ریدونکو ته یو څه وړاندې کړي، خو دوی بعد بختانه ډاډه کوي خبرو نه څه فکر کوي، ولې دوی نه غواړي راشي؟ سره لیز دوی ښه پوهه لري او په دې پوهېږي چې موږ یو څه نورو هیوادوالو ته انتقالولی سو، دا ولې له ځان سره خپله ساتي؟
ګوره، دغه وګړي د دې وطن او د وطنوالو او د هیوادوالو په مقابل کې یو سلسله مسؤلیتونه لري. صحیح ده چې هغه مسؤلیتونه به نوشته شوي نه وي په قانون کې، به نه وي راغلي، مګر په عمومي کچه باندې دا هغه موارد دي چې خصوصا یو چا چې یو څو کلمې زده وي په یو بخش کې تخصص لري دا مسؤلیت لري. هغه هم په داسې یو هیواد کې چې د 45 کلونو را په دې خوا ناخوالي او جنګونه او کړکیچونه په هر سطحه کې ستونزې رامنځته کړي، د دوی ډډه کول، یعنی زه خو په یقین دا وایم چې د دوی غاړه به په هغې دنیا هم بنده وي، د خدای پاک په نسبه هم دوی مسؤول اوسي او په دې دنیا کې د خلکو په مقابل کې مسؤله دي. دوی داسې فکر کوي چې ګویا که موږ نه را وړاندې کوو، یا ډارېږي، نه غواړي چې مثلا د خپل چهرې را وباسي رسنیو ته، چې دا یو سمه خبره نه ده، هېڅ د ډار موضوع نه ده، بې طرفه بحث وکړه، هېڅکله له تا سره ستونزې رامنځته کېږي. پرته له هغې دوی مسؤول دي د وطن او د وطنوالو په ارتباط باندې، دوی دی راوزی پر رسنیو کې، په فیسبوکونو کې د خپل لیکنی وکی، په لایف دراشي، ټیک ټاک، نور دې ته ورته. موږ ټیک ټاک په داسې یو غلط مسیر باندې اکثرا موږ د ځوانان روان دي چې هغه واقعا موږ د فرهنګ او د ارزښتونو سره په ټکر کې دي، نو داسې کسان راوزی چې د خلکو اذهان تغییر وکړي او مخته ولاړ شي. دوی مسؤل دي په هر حالت کې، که دوی وایي چې دوی په کورو کې پاتې کیږي، اول خو دوی د علم نه هیڅ برکت او علم هغه د بل چاته انتقال شي، د دغه خیر نه دوی محروم دي. او بل خوانه ټولنه له هر خوانه ډیر غټ او ناخوال سره مخامخ ده، او یو عمده دلیل همدغه ده چې اذهان تنویر شي او پوهه زیاته شي. کله چې پوهه زیاته شي، فرهنګ لوړ کیږي، موږ ډیر ستونزې به په مخ په پنسټ باندې حلوو. نو متخصصین، پوهان، ماستران، لیسانسان، ډاکتران چې شتون لري او دوی نه غواړي چې بیرته په رسنیو کې ونډه واخلي، دوی مسؤل دي او هیله مو دا ترې نه چې په هر حالت کې دوی د خپل واقعي عنوان باندې استفاده وکړي تر څو خلک ترې مستفید شي.
بله، مس باسه به تاسو خبرونه مو دا نتیجه واخیستله، کوم کسان چې پوه لري او د خبرو وایته لري، کله چې نه غږیږي نو دوی په لوی لاس میدان هغو کسو ته پرېږدي چې هغه دوی نه پوهیږي، یا هم په ټولنه کې داسې یو خبرې خپروي چې هغه هر وګړي ته د اندېښنې وړ ګرځي. ډېره مننه. اوس راځو دې ته چې په تېره بیا په تېرو وختونو کې کله به چې په ټلویزیون کې بحثونه کېدل یا راډیوي بحثونه، حتی خبر به تر دې حده پورې رسېدله چې د کوم کسان به چې راغوښتل شوي و په یو ملي موضوع به یې بحث کوو، دوی به سره وهل یو بل په یو بل باندې به یې وار کوه. څه اوریدونکو ته انتقالول، څه لیدونکو ته انتقالول، آیا په دې سره چې ته یو باس ته ځې بیا پورته کېږي ورکوې، دا یو شجاعت ده او که ته خلکو ته وحشت خپرې؟
دا خو د ټیټ فرهنګ کېږي، ګرچې دا مسله یوازې افغانستان کې نه ده، په ځینو نورو هېوادونو کې هم دا مسله تکرار شوي دي، ولې هر چېرته چې شوي دي دا غلطه خبر ده. وار، خشونت او داسې تهدید کول، اول خو په خپله د هغه سړي هغه شخصي هغه تربیه او اخلاق او کاملا تر سوال لاندې راځي. خو په خواشنۍ سره چې په بنګه د داسې د شهیدان ولو غوري وار له جرمي لحاظه جرم ده کنه، تجاوز کې هغه په داسې مشهود جرم چې په ټول خلک کې په ژوندۍ بنویني. نو د داسې خلکو په هغه اختصاصي ځینې قضیې وي چې موږ شاهدان ولو چې په تلویزیون کې په ژوندۍ بڼه باندې یو راجیک شو په بل وار وکړه، د دغسې کسانو په مقابل کې لوی څارنوالي په هغه وخت کې مسؤول اوله پولیس مسؤول ول چې دوی باید په هر حالت کې تر عدلي تعقیب لاندې راوستي ول. مګر دا خبر نه وله، یعنی دا یو ډېر غلط فرهنګ ده. بس چې شو انسان تخلی پاک منطق ورکړی ده او فقط هغه شي ته چې تابع د هغه استدلال ده او دلیل ده او قانون ده او حقوق دي، پرته له هغې نه نو وار خو مناسبه لار نه ده. نو معمولا هغه کسانو د وار نه استفاده کړې چې هغوی بېرته نفوذ درلوده، د چا په زور نه رسېده، که نه جنګ سالاره وو یا به قدرت سالاره وو یا به مثلا د یو حزب و ډلې ټپلې پورې اړه درلودله. دا یو غلط فرهنګ ده، سره له دې چې اخلاقي ستونزې لري، په حقوقي لحاظ باندې
چورم ګرنل کی. بله، تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم که په واضح ټکو کې اوریدونکو ته دا وایو چې کله یو څوک ځي یو سیاسي بحث کې کینی، یو ملي موضوع هلته مطرح کیږي، کوم ټکي ډیر زیات مهم دي چې په پام کې ونیسي؟
و ګوري دا ډېر مهمه مسله ده. منګه او تاسو ملي مواردو کې خوشنۍ سره چې هغه باید موږ لپاره باید سری کرښې اوسي، نه یوازې دا چې رسنۍ باید په هغې کې جدي هغه وکړي. اول خو باید کاش چې دغه ملي منافع په قوانینو کې تعریف شوي وله او مشخص شوي وله، خو دا به لږ څه ستونزمن کار اوسي. اما اول خو اشخاصو ته لازمه ده، یعنې موږ په دې موردو کې ستونزې لرو چې هغه مهمه مهم ارزښونه دي. په دې کې ځینې خلک داسې نظریات ورکوي، مخالفتونه ښیي او دي او ما او ګټو پورې مربوطه. نو اول خو دوی لپاره غلطه مفکوره ده، او بل دا باید یو اصل په توګه اوریدونکي ته، یعنی یو اوریدونکی که په یو رسنیو کې یو بحث ویني چې هغه په ملي منافعو سره په ټکر کې، هیڅ لازمه نه ده چې تعقیب یې کړي، باید وایي نه اوري. لازمه نه ده چې وخت دې خپل ځای کې، ځکه ذهنیت منفي خواته بیایي. یعنی تحلیل لازمه ده، کوالیټي چک باید وشي. صحیح ده چې بیان ازادي ده، هر څوک حق لري، خو لازمه نه ده چې یو څوک چې ښه پوهېږي چې په متواتره توګه په ملي منافعو سره په ټکر کې بحث کوي، دې لپاره چې مشهوره شي مسیر ته چې ټولنه په دغه مواردو باندې ورخوځوي، هغه یې ډېر مهمه ده چې په اوږد مهال کې، لکه مونږ چې ولیدې د جمهوریت نسکورېدل له یو اړخه یې دلیل همدغه و چې همدغسې نو اهل سیاسینو په متواتره توګه بحثونه وکړل، نظام یې ضعیفه که ضعیفه که، بالاخره کمې مرحلې ته ورسېده. نو لازمه ده چې په دې مسایلو کې په خپل اشخاص ډډه وکړي، ځکه موږ په یو افغانستان باندې راټولېدی شو په اتفاق او اتحاد سره. له بلې خوا نه مثلا حاکمه ډله ګرچې اوس خو به موږ په وطن کې د یو مشروعیت له بحران سره مخامخ یو، د قانون په واسطه باندې مخه ونیول شي او بیا بېرته اوریدونکي تر څو دغه فرهنګ په خپله راټیټ شي، ملي منافع په ضد باندې چې کوم موارد پکې راځي فرصت ورکړل شي خو خلکو ته، او راشي په دې مسایلو باندې بحث وکړي. او تر ټولو مهمه مسله دا ده چې لکه تاسو چې دغسې برنامو باندې دا بحثونه وکړل، رسنۍ په دغه مواردو باندې بحث وکړي چې متوجه شي دې مسایلو ته، ټول هم عام وګړي هم سیاسیون، ځکه چې دا په اوږد مهال کې ډېر زیاتې ستونزې راولاړوي دي موږ تاسو وطن ته. او یو علت د دغومره بحرانونو چې په سیاسي او اقتصادي او بحران کې مخامخ یو، همدغه د بیان له ازادۍ نه ناوړه استفاده ده چې موږ دغه حالت ته رسولي یو.
بله مصباح صاحب، اخره پوښتنه به داسې مطرح کړم چې یو خدا بس و چې سیاسون راځي تبصره کوي، هغه کومه تبصره چې حقیقت ده واقعیت، البته یو شمېر سیاسون ټول نه ښیو، کوم څه چې حقیقت دی هغه اوریدونکو ته نه وړاندې کوي. هر څوک خپل اهداف مخکې بیایي، د خپلې ګټې لپاره خبره کوي. په دې موږ خبرې وکړې. بله موضوع اوسنی نظام دی چې په افغانستان کې اصلا اجازه چاته نه ورکوي چې دوی راشي هغه حقیقت بس وکړي، سیاسي بس وکړي، ملي بس وکړي. د دې زیان په اخر کې راته روښانه کړي،
شته نظام خو ډېرې ستونزې لري. دوی که هر څه راوسی دي مسکنه دي، یا هم خلکو ته به ممکن د دې لپاره د قبول وړ وسي چې پخوا به مثلا په امنیتي لحاظ باندې ډېر زیات امنیت خراب و، چې هغه معاملې ډېر هم دوی وله. مهمه مسله دا ده چې شته نظام اساسي قانون نه لري چې په هغې کې تضمینونه رامنځته شي او دا ټول موارد هغه شي په نظر کې ونیول شي. خو همدا ستونزې کبیرته مشخصه په دې شي بحث وکړو، د بیان، د ازادۍ، د حق، د محدودیت، یا په ځینو مواردو کې د محرومیت او د بیان اطلاعاتو ته یا معلوماتو ته د لاسرسۍ د حق نه د محرومیت موضوع ده، چې شته نظام واقعا هغه څوک چې په افغانستان کې دي په هغه رقم سره چې یا څوک واقعا د یو نیوکې تر عنوان لاندې بحث وکړي، فکر کوم ډېر محدوده کسان دي، هغه هم واقعا با جرأته کسان دي چې په دې مسایلو بحث کوي. نور اکثره خلک ډډه کوي له دې مواردو نه. شته نظام تر څو چې تضمینونه رامنځته نه کړي، چې تضمین په دې معنا چې د یو سیستم پر بنسټ باندې هر شی باندې چې د نهادونو پر بنسټ، د اشخاصو پر بنسټ نه اوسي، هدف مې له تضمینونو نه ده، نهادونو نه مې د تریګونو د قواو مسله ده، چې هغه طبعاً د قانون په واسطه رامنځته کېږي. تر څو چې هغه نه شي، نو دغه شفاهي ضمانتونه هم ځای نه نیسي، ځکه یو مشر که راجګېږي، یو حبم چې راجګېږي، د هغه په ضد خبره کوي. یعنې د یو شخص خبره دلته د قانون حیثیت لري، په داسې حال کې چې دا ټول باید یو اساسي قانون شي او د قانون پر بنسټ باندې د خپل کار مخته بوځي. نو دوی ډېر زیات ضرر په ټولو اړخونو کې افغانستان ته ورسوه، هغه کم لاسته راوړنې چې موږ په دا شلو کلونو کې خصوصا د بیان د ازادۍ په ډګر کې درلودلې، هغه ډېرې سختې متضرره کړلې. واقعا خلک ډارېږي، او ځکه د خلکو عقدې چې د بیان د ازادۍ د حق نه په استفادې باندې خلاصي نه شي، بحث ونه کړي، دا عقدې بالاخره د نظام د اضمحلال عامل کېدای شي. بیان ازادۍ ته باید دوی په هر حالت کې فرصت ورکړي، خو هغه رقم سره چې اوس روان دي دا صحیح نه ده. دلته باید په ټوله کې لاره د حل همدغه ده چې دوی اساسي قانون جوړ کړي په معیارونو برابر او فرصت ټولو ته برابر کړي، ځکه بیا بقا د نظام، بیا د خلکو د پرمختګ او د دې شیانو امکانات شته.
ډېره زیاته مننه مس باسه په تاسو باندې. سلامت اوسئ.
له تاسو نه هم مننه. سلامت.
قدر من دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په سیاسي باسنو کې یو د بل شخصیت د درنوي پاکل خبرې وشوي. لمن سره ملما او د حقوقي چارو چرونکو سبحان الله مصبا تربیه پرځ کې چې اس الله ممال او ملګری هي چاري ولري.
چل سر